السلام علیکم درنو دوستانو، سړی مشی په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دا یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. فرشتنه دا برزي او نن په دې خبرونه کې د په ماشومانو کې د سرطانی ناروغیو په اړه باندې بحث کیږي. په ماشومانو کې د سرطانی ناروغیو در پیدا کېدو عوامل همدار زمخنیوي لري چاري تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخلي. خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغونج خوا ولسوالۍ کې لا هم شدیده جګړه روانه ده. د افغانستان اجرایي رئیس هیله څرګندوي چې په هیواد کې د سولې روانې هڅې به هم غږی او د یوې مرجع لخوا پر مخ یوړل شي. تمه ده د عربي هیوادونو مشران نن په سرمشیزه کې د امریکا د هغې پرېکړې په وړاندې مخالفت څرګند کړي چې د جولان پر لوړوې د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پېژندلی دی. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغونج خوا ولسوالۍ کې چې یوه ورځ مخکې د سقوط خبر ورکړل شوی و لا هم شدیده جګړه روانه ده. د دې وزارت وایان قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونو مخته تګ کړی او ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو مخالفینو ونیسي.
جګړه د تېرې ورځ نه چې روانه وه هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیوي عملیاتونه جریان لري. ډېر ژر به دغه ساحې چې دښمنان د دې وطن یخو ساحو باندې عملیاتونه کړي ول هغه به د دې د وجود نه پاک ساتي شي.
د بدخشان سیمه ییز چارواکو پر دې ولسوالۍ د تېرې جمعې په ورځ د وسلوالو مخالفینو د بریت خبر ورکړی و. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا پرون تایید کړه چې دغه ولسوالۍ سقوط کړی دی. د افغانستان اجرایي رئیس هیله څرګندوي چې په هیواد کې د سولې روانې هڅې به هم غږی او د یوې مرجع لخوا پر مخ یوړل شي. عبدالعبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې.
در این شب و روز بحثایی است که انشالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت می گیره
په دې شپه ورځو کې بحثونه کېږي چې انشاءالله ټول هغه کوښښونه به چې د سولې لپاره کېږي سره یو ځای شي او د دغو کوښښونو د رهبري لپاره به یو واحده مرجع پرې مشوره کېږي ایجاد شي. که څه هم عبدالله د سولې د خبرو د پرمخ وړلو لپاره د دغې واحد مرجع په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو له طالبان سره د امریکا د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې ویلي چې د هیله من ده چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د حکومت په ګډون د هیواد د ټولو قشرونو د استازو په ګډون یو پراخ مرکچي پلاوی وټاکل شي. طالبانو چې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره 15 ځلې خبرې کړي د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د سلګونو کسانو په ګډون د سولې د ولسي حرکت نن یو لاریون وکړ. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د لاریون ګډونوال د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې جګړه بنده کړي او د سولې خبرو ته کښېني.
د لارینو پر مهال لولسونه غواړو چې سکوت مات کی او ژغ پورته کی چې پروانه جګړه کې نور ونه وجل سو او ترڅنګ د جګړې پر شکیل اړخونه باندې ژغ کوي چې نور جنگ بستي اور باندې لان کړی او یوې دایمي سولې ته ورسیږي.
ښاغلي وطن دوست وویل د سولې ولسي حرکت د مزار شریف له لاریون سره په یو وخت په پلازمینه کابل او ننګرهار او بادغیس ولایتونو کې هم غونډې جوړې کړې دي. د وطن دوست په وینا د سولې ولسي حرکت د افغانستان د سولې په خبرو کې پټې معاملې نه غواړي او هیله لري چې روانې خبرې باید شفافې وي او خلک له جزئیاتو خبر وي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. تمه ده چې د عربي هیوادونو مشران به نن په سرمشریزه کې د امریکا د هغې پرېکړې مخالف په وړاندې مخالفت څرګند کړي چې د جولان پر لوړوې د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پېژندلی دی. د جولان لوړې چې 1800 کیلومتره مساحت لري اسرائیل په 1980 کال له سوریې څخه په شپږ ورځنۍ جګړه کې نیولې دي. په 1981 کال هم خپل قوانین دې سیمې ته وغځول چې د اسرائیل دغه اقدام نړیوالې ټولنې تر اوسه په رسمیت نه دی پېژندلی. په تونس کې د عرب لیګ د دغې یوې ورځنۍ سرمشریزه د پای د لامی په مسوده کې چې رسنیو ته کاپی رسیدلی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ دغه پریکړه باطل بلل شوې ده. ترامپ تیره اونۍ د یوې لامی په لاسلیک کولو سره د جولان لوړې د اسرائیل قلمرو په توګه په رسمیت وپېژندلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې چهارشنبې په ورځ د ترامپ دغه پریکړه رد کړه او ویل چې د جولان لوړې د سوریې اشغال شوې سیمې بولي. د ترکیه خلک نن د خپل هواد خروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند به په پلازمینه انقره او نورو لویو ښارونو کې له خطر سره مخامخ شي، لکه چې اردوغان په 2018 میلادي کال په اساسي قانون کې د بدلون له لارې خپل اجرایي واک زیات کړی. دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې د ښاروالیو انتخابات کېږي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې نږدې 1400 ښاروالان او د ښاروالیو د شوراګانو غړي غوره کېږي. د ترکیې په 2.5 میلیون وګړو کې 50 میلیونه ولکه د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. په اوکراین کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کېږي. د دې هیواد 15 میلیون وګړي چې د رایې ورکولو مستحق دي، دا ځل غواړي داسې یو مشر غوره کړي چې د اوکراین په ختیځ کې تر 15 کلنې جګړې وروسته په دې هیواد کې سوله ټینګه کړي، فساد له منځه یوسي او هم دا هیواد له سیاسي شخړو وژغوري. په دغو انتخاباتو کې د اوکراین د اوسني ولسمشر پیترو پروشینکو په ګډون یو شمېر پخوانیو جنرالانو، ملتپالو سیاستوالو او یو شمېر هغو سیاسي څیرو چې په تیرو 15 کلونو کې د سیاسي مبارزې په نتیجه کې دوه حکومتونه ړنګ شوي ځانونه کاندید کړي دي. د دې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به نن د رایې ورکولو له مرکزونو وروسته د مرکزونو له تړل کېدو وروسته اعلان شي. دا و د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی ما فرشتانه دو خوش آمدین. بله شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد انواع سرطان ها نزدت فال، کمخونی و کمخونی که سبب سرطان میشه صحبت میکنیم و دکتر صاحب حارف اسنزی متخصص داخل اطفال مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنن. اما قبل از او یک گزارش تهیه شده که یک جا با هم مشنویم. موضوعی که سلامت بیشتر